السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکولو لپاره پرون په بلوچستان ایالت کې پر ډیورنډ کرښه درې نوې دروازې جوړې کړې. له دې مخکې له پاکستانه راستنېدونکي افغانان یوازې د سپین بولدک، چمن او تورخم دروازو له لارو هیواد ته ستنېدل. خو د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی پرون وویل چې له دریو نویو دروازو سره د دې لارو شمیر 50 ته ورسید. نړیوالو مرستندویانو او د بشري حقونو ډلو د افغانانو د راستنېدو پر مهال د ګډوډیو او بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې ډیری افغان کډوال اوس د پولیسو له چاپو او د خپلو کورونو د ورانېدو له یو حالات سره مخامخ دي او هغو کسانو ته چې پولیس یې نیسي د مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان په سنا کې د بیلابیلو ګوندونو استازو پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د جماعت اسلامي ګوند استازي مشتاق احمد خان پرون وویل چې د سترې محکمې ته لیکلي چې د قانون له مخې موقت حکومت ورځنۍ چارې سنبالوي او د کډوالو د ایستلو صلاحیت نه لري. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د شفاف نوم د غزې تړان کې تر ټولو لوی روغتون باید خوندي وساتل شي. د لویدیځو اجنسونو د راپورونو له مخې بایدن دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې په روغتون له دریو ورځو راهیسې اوبه او برېښنا نه لري او نور د روغتون په توګه فعالیت نه کوي. د اسوشیتد پریس خبري اجنس د راپور له مخې د اسرائیل او حماس سخت دریځ ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګري سازمان بولي جګړه د دې لامل شوې چې زرګونه تنه له دې روغتونه وتښتي. اجانس زیاتوي لا هم سلګونه ناروغان او بې ځایه شوي کسان د جګړې له کبله د روغتون دننه پاتې دي. د حماس تر واک لاندې غزه کې د دغه روغتون چارواکي وایي ناروغانو کې لسګونه ماشومان هم شامل دي چې د برېښنا د نشتوالي له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د کریمیا د تاتارانو مشر او د بشري حقونو فعال مصطفی جمیلوف ته د طلایي ستوري په نوم مډال او د اوکراین د اتل لقب ورکړ. جمیلوف د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې د تاتارانو مشر دی چې د عمر ډیره برخه د پخواني شوروي اتحاد او وروسته د روسیې د ځپونکو پالیسیو پر ضد په مبارزه کې تیره کړې ده. په دې مناسبت مراسم پرون د نومبر په 14مه د جمیلوف د زوکړې د اتیایمې کلیزې په ورځ جوړ شوی وو. جمیلوف په 1991 کال کې له پخواني شوروي اتحاد څخه د اوکراین د ازادېدو له پایله تر 2014 کال پورې د مجلس په نوم د کریمیا د تاتارانو ټولنه چې خپل اداره کوله جوړه کړه او په 2014 کال کې وروسته له دې چې روسیې کریمیا له خپل قلمرو سره زمیمه کړه د اوکراین په خوا کې ودرېده چې وروسته بیا کرملین کریمیا ته د هغه پر ننوتلو هم بندیز ولګوه. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه طرحه تایید کړه چې له مخې د ارمنستان پر سرحدونو د څارنې ماموریت پراخیږي او د جنوبي قفقاز له دې هیواد سره د ویزې د ازادیو په اړه بحثونه پیلیږي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپای ټولنې لوی استازی جوزف بورل په بروکسل کې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته وویل چې دوی په ارمنستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت د پراختیا پریکړه کړې او په دې ترڅ کې به د سرحد په حساسو سیمو کې خپلې ګزمې زیاتوي. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرهباغ سیمې پر سر لانجه لري او په دې ترڅ کې د دواړو هیوادونو په وزونو څو ځلې سره نښتې کړي دي. ښاغلي بورل دا یادونه هم وکړه چې اروپایي ټولنه باید په ارمنستان کې له کور دننه او له بهره د بې ثباتۍ د راوستو د هڅو په وړاندې هوښیار وي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام د مقدماتي لوبو په دوهم پړاو او د آسیایي هیوادونو په جام کې د ګډون لپاره پرون قطر ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چې د طالبانو حکومت اداره کوي پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی دی. د ملي لوبډلې روزونکي آشلی مایکل چې نږدې یوه اونۍ مخکې پر دې دنده وګمارل شو ویلي هڅه کوي چې نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې په دوهم پړاو کې افغان لوبډله بریالی کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د د بحران نړیواله ډله وایي له پاکستانه د افغان کډوالو ډلهیز ایستل سیمه بې ثباته کولی شي. یو شمیر فعالان هم پر دې بهیر نیوکې لري.
په یو بل هیواد کې ژوند حق او حقوق لري چې یو له هغو حقوقو څخه دا دی چې کله مهاجرین بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي باید ورته امکانات برابر کړي.
د پاکستان په سنا جرګه کې د افغان کډوالو د ایستلو کلک مخالفت شوی دی. دا چې څنګه وړاندې یې تفصیل اوریدلی شئ. پر کونړ سیند د بند جوړولو ولسی کمپاین لا هم روان دی.
د کونړ د سین باندې چې کوم بند جوړیږي دې ته ټول افغانان ډیر لیواله او خوشحاله دي. ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک به هم کوي ورسره.
د غزې د جګړې وروستی حال مو هم اخیسته او دا به هم واورئ چې د افغانستان په شمال ختیځ کې یو شمیر خلک د ډاکټرانو د نسخو له څرنګوالي شکایت لري.
دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅوي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردان است، بل دواخانه وای نه پویږو مونږ په دې نسخې باندې.
که تر پای از موږ ملکیا وکړی د زهرو کاروان خبرونه هم په دوهمه نیمایي کې خبرې دوته چمتو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو اوس هم راځو د خبري برخې د سر مطلب ته. د بحران یا کړکیچ نړیواله ډله وایي له پاکستانه د افغان کډوالو ډلهیز ایستل په سیمه کې بې ثباتي راولي. د پاکستان په سنا کې د سیاسي ګوندونو استازو هم پر حکومت غږ کړی چې د افغانانو د ایستلو بهیر دې ودروي. د پاکستان د سنا د جرګې راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د بحران نړیواله ډله ولې له پاکستانه د افغان کډوالو ډلهیز ایستلو ته اندېښمنه ده. تفصیل له احمد تکلاو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د لکونه بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، د بحران نړیواله ډله وایي د افغان کډوالو ډلهیز ایستل په سیمه کې بې ثباتي راولي. نوموړې ډله چې په نړۍ کې د روانو بحرانونو په اړه څېړنې کوي په خپل تازه راپور کې چې بېګاه خپور شو لیکي، پاکستان بحران ځپلي افغانستان ته د میلیونونه افغان کډوالو د ستنولو بهیر پیل کړی دی. د ټولنې هغو علتونو ته هم کتنه کړې چې له مخې اسلام آباد د افغانانو د ایستلو پریکړه کړې. د نړیوال بحران ډله په پاکستان کې وروستۍ ناامنۍ او په تیره د پاکستاني طالبانو حملې د دې یو لوی علت بولي، او تر څنګ یې د سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ هغې ادعا ته اشاره کوي چې ویلي دي په وروستیو تروریستي حملو کې ډیرو افغانانو لاس درلود. پاکستان د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو په چاره کې همکاري نه ده کړې. پاکستانی چارواکو دا هم ویلي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت د دوی دا ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ایکس شبکې په یو تازه بیان کې ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د امنیت د ټینګولو مسؤلیت نه لري. پر راپور کې د بحران د نړیوالې ډلې د کارپو ابراهیم بهیس له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي دا پالیسی به په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي په امنیتي برخه کې خپل اقدامات توجیه کړي په سیمه کې بحران لا پراخ کړي. د بحران نړیوالې ډلې د امریکا په ګډون له هغو هیوادونو چې پر پاکستان نفوذ لري غوښتي دي چې اسلام آباد له دې پلان څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. دا ټولنه وایي که نړیوال دا کار نه کوي نو لږ تر لږه د پاکستان له سرپرست حکومت څخه دې وغواړي چې اوسنی غیر عملي پلان وځنډوي، او پر ځای دې له افغانستان او پاکستان دواړو څخه وغواړي چې په تدریجي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې موافقه سره وکړي، هغه هم په داسې یوه طریقه چې له حقوقي او بشري اصولو او معیارونو څخه سرغړونه پکې ونه شي. همدې اصولو ته د پاملرنې غوښتنه د چارو شنونکي هم کوي. د بشري حقونو فعالې نظیفې جلالي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر څه ځان ته یو اصول لري، او د نړیوال میکانیزمونو مطابق مهاجرت په یو بل هیواد کې ژوند حق او حقوق لري چې یو له هغو حقوقو څخه دا دی چې کله مهاجرین بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي باید ورته امکانات برابر کړي. په افغانستان کې متاسفانه چې سربیره پر دې چې اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي فقر سره به خلک مخامخ سي په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د کار او بوختیا لپاره مناسب فرصتونه د ځوان نسل لپاره نشته.
د بحران نړیوالې ډلې له نړیوالو مرستندویانو هم غوښتي دي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر په مرسته د افغان کډوالو مالی او تخنیکي ملاتړ وکړي. د ټولنې له امریکا، د اروپایي ټولنې له غړو، کاناډا او نورو لویدیځو هیوادونو چې د کډوالو د منلو پروګرامونه لري غوښتي دي چې د افغان کډوالو د منلو پروګرامونه چټک کړي او له هغو خلکو یې پیل کړي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې ژوند په خطر کې دی.
و موریدل چې د بحران یا کړکیچ نړیواله ډله وایي له پاکستان د افغان کډوالو د لیز ستنیدل به په سیمه کې پر ثبات منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د پاکستان په سنا کې پرون د افغان کډوالو د جبري استلو په وړاندې د مخالفت پراخ غږونه پورته شوي دي. سناتورانو له حکومت غوښتي چې دغه بهیر ودروي. ځینو سناتورانو حکومت چې د پاکستان سرپرست حکومت تورن کړی چې د دا ډول پرېکړو واک نه لري. تفصیل د مشال رادیو د خبریال غلام غوث په راپور کې اورو.
کل جب روس نے حملہ کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ افغان پاکستان کی دفاع کی جنگ لے رہے ہیں.
د پاکستان په سینیټ کې د نومبر په 13 نیټه د افغان کډوالو د واپس لیږلو په وړاندې شوی یو تحریک د تود بحث په وخت د بیلابیلو ګوندونو وګړو په نگران حکومت غږ وکړو چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دی ودروي او د دې مسلې پیسلې دی منتخب حکومت ته پرېږدي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د عین ترمخه نگران حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسي جوړولو واک نه لري.
یہ فیصلہ اپیکس کمیٹی نے کیا تھا. یہ اپیکس کمیٹی کیا ہے؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟
دا فیصلہ اپیکس کمیٹی کری دا. نوندہ اپیکس کمیٹی قانونی حیثیت سرے نگران حکومت خو دائین مطابق جدے سٹریٹیجک فیصلو اختیار نہ لری. د بشری حقوقو په لوی پیمانه سرغړونه شوې ده. د دوی په کاروبار قبضه شوې ده او پولیسو او قانون نافذونکو ادارو د دوی سره تشدد کړی دی. د نېشنل پارټي سېنېټر طاهر بیزنجو وویل چې که د پاکستان ریاست له افغان طالبانو سره ګیله لري او په ناامنۍ کې د هغوی د لاس لرلو تور پوری کوي نو دا مسله دې د افغان طالبانو سره راپورته کړي او د ناامنیو زور دې له افغان کډوالو نه وستلې کیږي. د عوامي نېشنل ون سېنېټر هدایت الله وویل چې نگران حکومت دې افغانان پرېږدي چې په خپل خوخه ستانه شي. د جمعیت علمای اسلام فی سېنېټر کامران مرتضی وویل چې د بی اسناد افغان کډوالو د شړلو په ځای په کار و چې دا وی رجستریشن شوی وو. نن یې مونږ په دې وجه رسوا کوو او شړو یې چې د دوی سره اسناد نشته. رجستریشن کول او په کیمپونو کې د دوی ساتل د چا کار وو؟ دا خو د دوی کار نه وو چې چا تشریف راوړی وو. سینیټری نسیمه احسان وویل چې د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د افغانستان د حکومت سره مشاورت پکارو او هغه اندېښنه څرګنده کړه چې حسینه چې په دومره لوی شمیر کې شړل شوی خلک بیا د پاکستان په ضد وکارول شي.
احسان هغه په جناب یې لاکو لوګ جو وهان جا کې ری ایکټ کړي اور یہی لوگ ٹی ٹی پی وغیرہ جوائن کریں.
خدا بیلابیلو گوندونو د سینیټرانو د نیوکو په جواب کې د کورنۍ چارو نگران وزیر سرپرست بوکټی وویل چې د ریاست د پیسلې ترمخه چې کوم افغان کډوال رجسترډ دی نو هغه نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهرنیان ایستل کیږي او د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بی اسناد بهرنی وګړو د وستلو د اعلان وروسته زیات بی اسناد کډوال هم په خپل خوخه تللی دي او ریاست په زور ډیر لږ کسان وستلی دي.
جناب وزیر اعظم نے کابینہ کے اندر بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی کہ
وزیر اعظم په کابینه کې دا واضح هدایت ورکړی وو چې په عزت به دا خلک واپس لیږدوي. د دې هدایتو په سرغړونه دوه درې د تانو مشران معطل کړی شوی دي. تر ننه صد پاسه 300,000 خلک واپس تللی دي چې پکې 200,000 سلور نه ویزره په خپل خو خطرې دي. د دې مطلب دا چې حکومت یوازې 8,000 خلک لیږلی دي. د پاکستان په سینیټ کې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په اړه دا تحریک سینیټر مشتاق احمد خان، سینیټر طاهر بیزنجو، محمد شفیق ترین او سینیټر هدایت الله خان وړاندې کړی وو چې د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی لخوا د منظورۍ وروسته پرې 13 ورځې تود بحث ترسره شو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولې پلان کړی دی. د یو شمېر معلوماتو له مخې چې سروېګانې بشپړې شوي او د بودیجې پیدا کېدو سره به پرې عملي کار پیل شي. د کونړ پر سیند د بند د جوړېدو کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې پاکستان له هغه هېواده د افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړل. نور تفصیل له روهلا انوري اورو.
د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو کمپاین په ټولنیزو رسنیو، تلویزیونونو، راډیوګانو او د خلکو ترمنځ زور اخیستی او هر افغان غواړي چې په یاد همیشه بهان سیند دی بندونه جوړ شي او دغه پریمانه اوبه باید مهار کړی شي. دا کمپاین او غوښتنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې پاکستان هلته د میشتو افغانانو په زور رابستل پیل کړل. د پاکستان د زور زیاتی او د افغانانو له پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت اعلان وکړ چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو پلان لري. همدې اعلان ولسونه نور هم هیله مند کړل او وای که بند جوړ شي نو د پیړیو ارمانونه به پوره شي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي گوهر رحمان ساپه او قاری وحدت
کغه خور د کومور د کونړ نه دی د ټول ارمان دی چې د سرتاق د برېښنا بند جوړ شي او دا یواځي د برېښنا بند جوړې نه دا د افغانستان جوړې نه دا هغه برېښنا وي چې موږ اوس کله موږ نه په بلیونو کې کټ کیږي کله زموږ نه باد او باران او په نور اپاتونو کې برېښنا وي نه وي په نور باندې تاکیا کو خپلې پیسې خلاغې ته ورکو د دغه ار سره مخلاصيږو او حتی د دی بند سره به یواځي دا نه چې افغانستان بسنه کې کېدلی شي موږ نورو بعض هیوادونو ته هم برېښنا پر دوی خرڅ کړو.
پر کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړول د څه د باندې 40 میلیون افغانانو د زړه هیله او ارمان دی. دغه برېښنا بند که جوړ شي نو دلته به د کلونو کلونو چې کومې وچې ځمکې پرتې دي هغه به آبادې شي او جوړې به شي، افغانستان به مخکې لاړ شي او ترقي به وکړي. او موږ د اوسني حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د مظلومو افغانانو د زړه ارمان پوره کړي.
ډېری افغانان ژمنه کوي چې د بند په جوړولو کې حکومت سره هر همکاری ته چمتو دي. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکي ساحل افغان او حاجی شریف الله.
ساحل افغان ما د ننګرهار ولایت څخه د کونړ د سین باندې چې کوم بند جوړیږي دې ته ټول افغانان ډیر لیواله او خوشاله دي. تر دې پورې کچیر ته په مونږ باندې داسې یو اندازه بوج راچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي نو انشاءالله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره او ډیر په خوشحالۍ به دې ته وګور. دوی په هغه ښېګڼو باندې نه دي پوه شوي چې تر زمونږ دغه اوبه دوی ته مفت ور روانې دي، دوی ترې فایده اخلي. نو کوم ظلمونه چې دوی زمونږ مهاجر ورونو سره وکړل موږ چا سره ظلم نه کوو، اما غواړو چې خپل هغه منفیات چې دي هغه نور باید خلک ترې ګټه وانخلي.
امارت اسلامي چې کوم دا سرتاق د بند دی جوړولو اعلان کړی دی، موږ هر کله کوو تر خپل اوس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته به پکې وکړو. دا به داسې شي د دې راتلونکي مهاجرینو چې وطن ته بهتره ستنه شوي دي ډېر ضرورېدلې کوړې د کړېدل ولسته د دې یو بدل به مؤثر شي او په دې باندې بند سا شي. ټول دیواز د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره به دا یو د ترقۍ او د کامیابۍ سبب شي.
پر افغانستان د واکمنو طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت معین مجیب الرحمن اخندزاده تازه رسنیو ته ویلي چې د بودیجې پیدا کولو سره به د کونړ پر سیند د بند جوړولو چارې پیل کړي. په وینا یې چې دا د ولسونو حق دی چې ورته پر خپلو اوبو برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ شي او د هوسا ژوند خاوندان شي. د جمهوریت پر مهال د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ سیند د سورتاق له سیمې څخه د سدآباد اړوند د چاګي پوری شپږ ځایونه د برېښنا کوټونو لپاره مناسب ګڼلي او د بندونو جوړولو سره به 0.5 میگاواټ برېښنا تولید کړي. په خبره چې دغه برېښنا د افغانستان له مصارفو زیاتیږي او په نورو هیوادونو هم پلورلې شي. د سورتاق ساحه کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د برېښنا کوټ جوړولو هڅې پیل شوې وې، خو د هغه له وژل کېدو او جنگونو پیل کېدو سره ټولې پلان شوې پروژې همداسې پاتې شوې او د افغانستان پریمان او به ګاونډیانو ته لا د پخوا په څیر وړیا بهیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو د اسرایل او حماس سخدریزه ډلې ترمنځ د جګړې وروستي حال ته. د غزې د تړانګې د لوی مرکزي روغتون مخې ته د حماس افراطي ډلې د جنګیالیو او اسرایلي سرتیرو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر پرون په غزه کې د اوربان لپاره د نړیوالو لخوا د فشارونو د زیاتېدو خبره وکړه، خو وروسته یې وویل چې هیواد به په غزه کې جګړې ته دوام ورکړي. تفصیل له احمد تکلاو.
د غزې د تړنګ د لوی مرکزی روغتون الشفا مخې ته د اسرایلي ځواکونو او د حماس ډلې د جنگیالیو ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته زرګونه کسان له دې روغتون څخه تښتېدلي دي، خو تر اوسه هم سلګونه ناروغان او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک هلته پاتې دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي په ناروغانو کې کوچني ماشومان هم شته چې د برېښنا د نشتوالي له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدرس ادانوم ګبریسیوس د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې الشفا روغتون له درې ورځو راهیسې برېښنا او اوبه نه لري، او د روغتون له ودانۍ بهر د ډزو او چودنو غږونه وضعیت لا خرابوي. نوموړي پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې له بده مرغه دا روغتون نور نو د یوه روغتون په توګه کار نه ورکوي. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د دې تړانګې د 2.3 میلیون له دریو دوه برخې وګړي له خپلو کورونو وتلي دي. د غزې مرکز چې د دې قلمرو تر ټولو لویه ښاري برخه جوړوي د اسرایلو د پوځي عملیاتو مهم هدف دی. اسرایل غواړي چې حماس ډله پر خپل قلمرو د اکتوبر د 8مې د حملو په ځواب کې وځپي. په دې حمله کې 1400 اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور د حماس ډلې د جنگیالیو لخوا برمته شول او غزې ته ولېږدول شول. د غزې د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پایله تر اوسه له 1000 زیات فلسطینیان چې له دریو دوه برخې ښځې او ماشومانو وژل شوي دي. د دې وزارت چارواکو نه ده روښانه کړي چې په وژل شویو کې څومره ملکي وګړي او څومره د حماس وسلوال وو. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر الی کوهن پرون خبریالانو ته ویل چې په غزه کې د اوربند د اعلانولو لپاره د نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي، او زیاته یې کړه چې د فشارونو د لا زیاتېدو په صورت کې اسرایل بیا هم د پوځي عملیاتو لپاره 2-3 اونۍ وخت لري. مګر هغه وروسته د ورځې په پای کې پر ټویټر په یوه ویډیویي وینا کې وویل چې اسرایل به په غزه کې جګړې ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو زموږ خاکله ازادي رادیو نوري په دې ټولګه کې اوریدونکو وروسته اوري چې د شمال ختیز یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې د ډاکټرانو نسخې له شفرونو ډاکې وي. خو سرازو دې ته چې په خوست کې د هغه ځوان ورور چې د طالبانو د یو سرتیر لخوا شکنجه سوی او ویختان توی شوی دی، وای چې دا پیخه دوه میاشتې مخکې شوی او وای چې ورور له درملنې وروسته هم ښه احساس او ښه وضعیت نه لري. دا چې قصه څه ده تفصیل له همایون هیواد په دې راپور کې اورو.
دا ویډیو چې تازه په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښیي چې د څو کسانو په ملتیا د یو ځوان ویښتان او بریتونه قچی کیږي او د مرګ ګواښ ورته کیږي. دا ځوان چې بادشاه زولا نومیږي د خوست ولایت د تڼیو د درګي ولسوالۍ د للمی کوټکی کلی اوسیدونکی دی. که څه هم په خپره شوې ویډیو کې د هغو کسانو لخوا چې د بادشاه زولا ویښتان قچی کیږي ادعا کیږي چې نوموړی په مخکینی حکومت کې د خوست ساتنې ځواک یا KPF سرتیری دی، خو د بادشاه زولا ورور میر سرور د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې کی په حکومت کې دنده کړې او نه هم کوم جرم کړی وو. نو موړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې پیښې عاملانو ته سزا ورکړي.
موږ سره غیر قانوني عمل ویل وشي چې محکمې پرېکړه نه ویني کړي، مقصد دې په ستو لارې جګېږي. د مو ابرو د مو سیاست د مو وال د مو تکول په صدرا اوس نن تړای دا ته مو دنیا ته وګور چې جګړه کړه پنځ پنځه تر ورته ولا خبره پوه شو کنه. موږ دې چارواکي له دا پښتنه دوه چې د کین کاسته چې قانون منګول ته وسپرل شي.
میر سرور زیاتوي چې له دې پیښې وروسته یې یوه نیمه میاشت په پاکستان کې د خپل ورور پادشاه زولا درملنه وکړه، خو وایي اوس هم وضعیت ښه نه دی. د پادشاه زولا د ویډیو لخبرېدو وروسته ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې خبرګون نښودلی او دا پیښه یې غندلې ده. د بشري حقونو یو فعال ماهر مومن دا ډول پیښې خواشینوونکي بولي او وایي په دې ډول صحرایي محکمو کې انساني کرامت او بشري حقونو ته پام نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها انساني کرامت دلته پکې سپکاوی شوی دی، بلکې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه هم ده. کله چې کوم انسان د جرم مرتکب کیږي، پکار ده چې د یوې محکمې لخوا دغه جرم بررسی شي. ولې دلته داسې معلومیږي چې دا صحرایي محکمه ده، چې دا ډېره خواشینونکې خبره ده.
په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي که څه هم د طالبانو له واکه دوه کاله تیریږي، خو لا یې هم د صحرایي محکمو مخه نه ده نیولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا یوازې یوه ویډیو نه ده چې نن خپره شوې ده، له لومړۍ ورځې تر دغه نن ورځې پورې د طالبانو چلند له ولس سره همدغه صحرایي دی، ځکه طالبان تر اوسه پورې هم یو داسې نظام ته ورلوېدلي نه دي. یعنې یو داسې چوکاټ نشته دی چې هلته د سرانوالي معلومه یې، هلته د محکمه معلومه یې، هلته د جرم رسیسی داسې نه دی. هر طالب په خپله قاضم دی، سرانوالم دی، جلادم دی، هر څه دی په خپله باندې دی.
ښاغلی اندړ وایي دا ډول خپل سرې کړنې ځوانان زړه توري کوي او مجبوروي چې وطن پرېږدي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د دې پیښې په اړه دوی څېړنې کوي او عاملان به یې مجازات کړي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپلو ګڼو ویناوو او فرمانونو کې خپلو پلویانو ته امر کړی چې په خپل سر د خلکو ته سزاوې نه ورکوي او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د ده د بښنې فرمان ته درناوی وکړي، خو له دې سره هم وخت ناوخته داسې ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د محکمې له حکم پرته خلک شکنجه کیږي، په جبر اعتراف ته اړ کیږي ویډیوګانې خبرېږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویاندویان د دوی له لورې د بشري حقونو د نقص راپورونه ردوي، خو ملګرو ملتونو او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې ادعا وکړي چې طالبانو د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د بښنې له اعلان سره یې هم د پخواني حکومت ځینې کارکوونکي او سرتېري وژلي یا ځورولي، خبریالان او فعالان نیولي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
او په شمال ختیځو ولایتونو کندوز، بغلان او تخار کې خلک د ډاکټرانو له نسخو شکایتونه لري. تفصیل لاجمل آریانا اورو.
د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نه شي او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له همغو درملتونونو درمل واخلي. د کندز ښار یو وسیدونکي احمد ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نسخې ټوله قیتون نسخې دي، دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردانه ستو، بل دواخانه وای نه پوهیږو مونږ په دې نسخې باندې. مونږ د دولت نه دا خواهش لرو چې مونږ ته دا نسخې باید صحیح کړي. دوی داسې نسخې لیکي چې همدغه دواخانه کې باید دوا واخلو، مونږ دوه چنده په مونږ خرڅي.
دوی د افغانستان د عامې روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي او ټینګار کوي چې ډاکټران باید خپلې نسخې کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکي عبدالقادر احمدي ازادي راډیو ته وویل
چې کله موږ دغه شفاخانو ته چیرته ځو دوا اخلو، شخصي دواخانو ته دوا چې کله اخلو، موږ د نسخه سره کوي، موږ ته وایي لاړ سه دمه دي دواخانې ته لاړ سه، د نسخه وروکه ته دوا درکې، هغه بیا چې موږ هلته دوا واخلو هغه دوا له موږ ته قیمته تمامېږي.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپل ناروغ مورې د درملنې لپاره د طالقان ښار ته راوړې وه، دای هم لورته ستونزې شکایت کوي.
شخصي شفخانو ته زم ما دا ډاکټران نسخه خپل د شفخانو کې اخلم، دا ما ته قیمت تمامي، چونکه زه لاړ سم نور دواخانو ته هغه نسخه قید پی هغه خل نه پیږي ډاکټران، به مجبور به ته مال ته واخلم، هغه دا ما ته ډیره جګه تمامي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکی شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکټران له درملتونونو سره شریک دي، نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي تر څو اړ شي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم رافتم خدا نشان دادم وخت کې ما
زه ناروغم د درملنی لپاره می یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه. ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله خو د فیض آباد شهر په ټولو درملتونونو می وګرځول هیڅوک پرې پوه نسول. نو ارسوم چې د همغه شخصي روغتون له درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم. دولت باید د دې کار مخنیوي وکړي.
د کندز د عامه روغتیا د ریاست مرستیال رحمت الله تو تاخیل بیا وای دوی روغتیایی کمیسون ته دنده سپارلې چې په ښار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکترانو نسخې کنټرول کړي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکولو لپاره پرون په بلوچستان ایالت کې پر ډیوران کرښه درې نورې دروازې هم جوړ کړې. له دې مخکې له پاکستانه راستنېدونکي افغانان یوازې د سپین بولدک او تورخم له لارو راتلل خو اوس د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر ویلي چې له دریو نویو دروازو سره د دې لارو شمیر پنځو ته ورسید. بل ورته د پاکستان په صنعه کې د بېلابېلو ګوندونو استازو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د شفاف فورم د غزې تړانګې تر ټولو لوی روغتون باید خوندي وساتل شي. د لویدیځو اجنسونو د راپورونو له مخې بایدن دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانوم ګبریسوس ویلي شفا روغتون له دریو ورځو راهیسې اوبه او برېښنا نه لري او نور د روغتون په توګه فعالیت نه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د کریمیا د تاتارانو مشر او د بشري حقونو فعال مصطفی جمیلوف ته د طلایي ستوري په نوم مډال او د اوکراین د اتل لقب ورکړ. د اروپای ټولنې د بغړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه طرح تایید کړ چې له مخې د ارمنستان پر سرحدونو د څارنې ماموریت پراخیږي او د جنوبي قفقاز له دې هیواد سره د ویزې د ازادیو په اړه بحثونه پیلېږي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام د مقدماتي لوبو په دوهم پړاو او د آسیایي هیوادونو په جام کې د ګډون لپاره پرون قطر ته روانه شو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي د بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول به هغوی نور هم بې وزله کړي.
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو یو لک دوه لکه پنځوس زره ترلاسه کولې.
د زراعت له یو کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو.
د تریاکو کښت، تریاکو تولید، پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نو. که دا په ګټه وای د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یې مثبت تغییر راوستلی وای.
د ثناء الله په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې د احتیاط له امله واده نه راته کوي.
زمونږ یو درې څلور کوټې وې هغه مرانې کړې وې. دغې دا تیرانو ګاډر کور کې پراته وو که نه، نو بس دغه به ما یو دانه ایستلو کور نه و بس خرڅولو به مې که نه بیا به تلمه جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان دی خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. پنځه کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه جلا سوې ده. نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي که په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي په دې هیواد کې به بزګر نور هم بې وزله شي. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې پر اوسه کال بزګرو د کوکنارو له کښت څخه یو میلیارد او درې سوه میلیونه ډالر ترلاسه کړي وه خو په روان میلادي کال کې دا ګټه سلو میلیونو ډالرو ته راټیټه شوې ده. بزګران هم شکایت کوي چې د کوکنارو د منع کولو یو کال تیر شوی خو تر اوسه له دوی سره مرستې نه دي شوې. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه سروې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمکۍ د تصویرونو په مرسته سوې ښیي چې پروسږ کال په 2,200 هکټار مځکو کې کوکنار کرل سوې وه، خو په روان میلادي کال کې دا کښت یوازې 1,800 هکټار ښوول سوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال ملګرو ملتو ته اجازه ورنکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له نږدې څخه وڅاري، خو د دې سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته په کتو سره ویلي چې سږ کال په دې هیواد کې 323 ټنه تاریخ تولید سوي دي. حال دا چې تیر میلادي کال په دې هیواد کې 6,200 ټنه تاریخ تولید سوي وه. ملګري ملتونه که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم وایي چې په دې کار سره ډېر ځان بزګرو ته اوښتی او د بدیل معیشت د نشتوالي په صورت کې به په افغانستان کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د غور ولایت یو بزګر عبدالله وایي چې ده د کوکنارو تر منع کولو وروسته بل کښت ته مخه کړې، خو د ښو حاصلاتو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو 1,200,000 ترلاسه کولې، خو سږ کال مو پټاټې کرلې دي. که څه هم ستونزه لري، خو د کوکنارو په پرتله ښه کښتی. خدای ته امید شته چې ګټه به ولري. که اسلامي عمارات هم مرسته وکړي، کیمیاوي سره او نورې مرستې راسره وکړي، موږ بزګران به په کار لاس پورې کړو.
د کندهار د میوند ولسوالۍ یو مزکوال محمد شریف زهیر وایي چې خلک له مجبورۍ کوکنار کری، ځکه د کښت لپاره کافي اوبه نسته او د طالبانو د حکومت لخوا هم د دوی د نورو زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نه دی موندل سوی.
د کوکنار لپاره کم باندې اکثره کښتونه اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسسات مرستې وکړي، خپل تخمونه په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ و نورو ساحو ته د اوبو کانالونه جوړ کړي، اصلاح سوي تخمونه، زراعتي درمل ورکړي، حاصلات ته بازار موندنه وکړي، ځکه اکثره وخت حاصلات ورسېږي په نیم قیمت یا په تاوان باندې خرڅوي. په دغه بخشو کې که چیرې کومک وکړي، بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
ملګري ملتونه ادعا کوي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان بزګرو د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې 1,360,000,000 ډالر ګټه کوله او سږ کال یې یوازې 110,000,000 ډالر ګټلي دي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې تاجرګران بیا وایي چې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو ډېره برخه د قاچاق کوونکو او مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. له همدې امله په تیرو 8 کالو کې د 1,000,000,000 ډالر د افغانستان د بزګرو په اقتصادي وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د ملګرو ملتونو لخوا د بدیل معیشت لاره هم ګټوره نه بولي. دوی وایي چې د بزګرو په ګډون د ټولو افغانانو د اقتصادي وضعیت د ودې لپاره متوازن اقتصادي انکشاف ته اړتیا ده.
دا هغه بزګر ته امتیاز ورکول دي چې کوکنار کوي. زما په آن باید بدلی معیشت ټولو بزګرو او د افغانستان د ټولو ولایتونو بزګرو ته ورکړل شي، هغوی که کوکنار کوي او که یې نه کوي، ځکه د افغانستان ټول بزګران بېوزله او مجبور دي. د بدلی معیشت له نوم څخه دې تیر شي او پر ځای دې د ټولو افغانانو لپاره متوازن انکشاف ته پام وشي. په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کېږي او که نه کرل کېږي، باید هلته پاملرنه وشي.
د طالبان حکومت سږ کال په لومړیو میاشتو کې ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړه چې د کوکنارو د کښت حضوري سروې وکړي. له همدې امله دې سازمان د یوې برطانوي موسسې په تخنیکي همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې وکړه. که څه هم د طالبان حکومت سږ کال په لومړیو میاشتو کې اعلان وکړ چې د 2,000,000 افغانیو په لګښت به د کوکنارو د کښت سروې وکړي، خو تر دې مهاله د دې سروې پایلې نه دي خپرې سوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,290 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګرو ملتونو ادعا کړې چې په وروستیو کلونو کې افغانانو د نشه یي موادو له لارې 1,000,000,000 ډالر ترلاسه کړي دي، خو سږ کال دا ګټه یوازې 100,000,000 ډالره وه. موږ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د افغانستان ډیری بزګران د کوکنارو کښت ته مجبور دي. نو په داسې حالاتو کې به د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول څومره دوام وکړي؟
د طالبانو دغه حکم چې د مواد مخدر کښت په افغانستان کې منع دی، پر دغه حکم پاتېږي. یوه موضوع خو دا ده چې موږ د طالبانو د اول دورې څخه هم دا په یاد یو، موږ دا تجربه کړې دي چې دوی یو حکم کړي، د دوی حکم په ټول افغانستان کې قابل د تطبیق دی. که داسې پېښېږي چې نور عوامل موجود دي چې بین المللي دستګاه وي د خپلو ډېرو لویو ګټو په خاطر باندې دوی مجبوره کړي ودې کار ته، هغه بیا استخباراتي لوبې په هغه باندې موږ نه پوهېږو. خو دا ډېر ښه اقدام دی، دا کار به دغسې وشي او دا حکم به تطبیق شي. زه فکر نه کوم چې دوی د دې حکم د اخیستو دپاره شاته ولاړ شي او دا حکم دوی بېرته لغوه کړي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یاد کړی چې افغانانو په تیرو کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو له تولیده میلیاردونه ډالر ګټل. دا ایده څونه سمه ده که داسې ونو، ولې په کلو کې د خلکو اقتصادي وضعیت تغییر نه دی کړی؟
دا ایده د ملل متحد راپور ته نه سم نه لري او دا هیڅوک نه مني. دا ایده ولې واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د تریاکو د کښت په اوج کې چې 15,000 تنه 14,000 تنه تولید په افغانستان کې دی، د ملل متحد احصایې د روی څخه هیڅ وخت دوی مجموعي قیمت د دې تولید دوی نه دی ذکر کړی چې د دې تولید قیمت په جهان کې دغونه دی. خو موږ زموږ د احصایې د روی څخه دا ویلای شو چې مجموعي قیمت د مواد مخدره د تولید 1.2% په افغانستان کې پاتې کېدی، چې هغه 2.3 میلیارد ډالر کېدل. او دا 2.3 میلیارد ډالر په افغانستان کې یوازې د بزګرو د زمیندارانو ونډه نه وه، په دې کې داخلي ترانسپورټ ډېره غټه ونډه درلودله، په دې کې فاسدو چارواکو چې تقریبا ټوله یې وه په دې کې ونډه درلودله. یو لږ فیصدي د دې بزګرو زمیندارانو ته پاته کېدله چې هغه که موږ تقسیم کړو افغانستان پر جغرافیه او پر زارینو پر نفوس، چې تقریبا 80% مستقیم غیر مستقیم د افغانستان خلک د زراعت څخه ګټه پورته کوي یا ژوند یې تړلې د هغه سره، دا ډېر ناچیزه پیسه ده. یعنی زه په ډېر جرأت سره وایم چې د افغانستان بزګرو خلکو ته د 1.5 میلیارد ډالر برابر پیسې نه پاتې کېده. او دا 1.5% یا 1% د مجموعي قیمت د مواد مخدر و چې نورې بینالمللي مافیا او نور کسانو په اخلاص لدي ودرلودی. د تریاکو کښت، تریاکو تولید، پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نه و. که دا په ګټه وای، د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یو مثبت تغیر راوستلی وای. نه یوازې دا چې د افغانستان د زارعینو په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی، بلکې ډېر منفي تاثیرات یې درلودلي دي. په دې خاطر باندې چې یو د تریاکو قیمت ډېر ښکته و، په افغانستان کې د تریاکو د تولید مرکزونه یا قندهار و یا هلمند و یا فراه و. په دې غټو مرکزو کې 1 کیلو تریاک په حدودو کې د 500 سره 600 ډالر خرڅېدل. او بینالمللي نرخ ته چې وګورو، د دې ګټه نورو کسانو وړله. او افغانستان کې د دغونه تریاکو د پیسو د عزم ګنجایش هم نه و چې دغونه ډېرې پیسې عزم کې، دا په 100 میلیارد ډالر کېږي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې د کوکنارو د نه کار د دوام په صورت کې له دې وضعیته تر ټولو ډیر بزګران متضرره کیږي. نو دوی خو د وضعیت د ښه کېدو لپاره بدیل معیشت پروګرام پیشنهاد کړی، اوس خو له افغانستان سره د دنیا مرستې هم کمې شوې. نو د بدیل معیشت پروګرام څونه عملي دی ستاسو په نظر؟
زه دا ویلی سم چې د تریاکو کرل په افغانستان کې د دوی په تشویق سوي دي او دا هیڅ نوه ګټه د افغانستان د بزګرو یا د زارعینو په ژوند کې هیڅ نوه ګټه نه درلوده. او زموږ د عنانوي کښت څخه زموږ مسیر روانه، زموږ تقریبا 80% مجموعي نفوس مستقیم یا غیر مستقیم د زراعت سره تړلی دی. څو شی ډېر مهم دي په افغانستان کې د زراعت لپاره. اول، امنیت ډېر سخت مهم دی چې موږ په تیرو شلو کالو کې امنیت درلودی. دوهم، د اوبو مسله ده. زمیندار چې د اوبو مسله متاسفانه د دوی په موجودیت کې ډېر تخریب، زموږ پر ولو باندې ابتدایي شکل چې موږ د بیانیز نظام درلودی، یعنې د دوی ټانک او دوی د بمباري نه تخریب کړی. زموږ ارانوي شکل د اشر چې بزګرو کارونه کول د اوبو لپاره غیر محوه کړی. دریم، د تخمو مسله ده چې سالم تخمونه معرفي سي. دوی یوازنی سالم تخمونه چې معرفي کړل د تریاکو تخمونه یې معرفي کړل. موږ د یو کښت پر ځای باندې موږ درې کښت درلودل، حتی په بعضو ساحو کې موږ څلور کښت درلودل. کار دا هیڅ وخت په سابقه په افغانستان په تاریخ کې نه درلودل. او دا تخمونه موږ قطعا نه پېژندل چې دا تخمونه څنګه تخمونه دي، چې په درې میاشتو دوه نیم میاشت کې دوی اثر ورکړل. څلورمه موضوع د کښت سره ده، د کولی کیمیاوي د نورو مرستو دي چې دوی څنګه وکولی شي د دواوو د مرضو مخه ونیسي، د آفتو مخه ونیسي.
نو کدا ادا کیږي چې د مواد مخدرو کښت په افغانستان کې د مزګورو په نفع و دا خبره زره ده هیڅ وخت یې په نفع نه و او موږ ډېر خوشحاله یو چې طالبانو دا تصمیم بالاخره ونیوي چې د کښت منځیوسي یا منع کړي خو د بدیل معیشت موضوع چې په افغانستان کې راپورته کوي د بدیل معیشت موضوع په هغه وخت کې هم ډېر ناکاره یو پروسه وه دوی په میلیونو میلیونو ډالره په سوو میلیونه په میلیاردو ډالره مصرف کړل صرف د دې په خاطر باندې چې دوی یو پروژه جوړه کړي دا پیسې راوباسي او دنیا ته ښکاره کړي چې دا پیسې مصرف شوي دي په دغه لاره کې زه په ډېر جرأت سره ویلی شم چې حالي اقل نوي فیصد پورته یې دوی په خپلو جیبو کې سره غلا کړل او ډېر کمه فیصدي یې چې راغله هغه په ډېر ناقص پروژو باندې مصرف شوې ده یو پروژه یې مثلا چې دوی په سوو میلیونو ډالره په مصرف کړل هغه دا ده قطري نظام د بیاري چې هغه زموږ د منطقې د جغرافیې او د اقلیم سره قطعا سر نه خوري یو باغ د خندار په جغرافیه کې نه وینو چې د په سوو او حتی په زرو باغونه جوړ شول چې د دغسې د مستفید شوي یا اوستیم پاتې د اقلیم جوړ نه و دغه سیستم داسې ډېرې ډېرې پروژې راغلي چې ناقصې پروژې وي یا لنډمهاله وي چې فقط دوی وکولی شي هغه یو کال خپلې پیسې راوباسي ورسره غلا یې کړي نو د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي په هر شکل باندې یادوي اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه داری چې دوی د بیارۍ نظام را جوړ کړي که بېرته زموږ علنوي ولېره عمارۍ که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته دوام د تخمو خبره ده دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ په رسمیت نه پېژنو نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په وضوع نسي کېدلی عملي اوسي قطعا کېدلی سي په ډېرو ساحو کې کېدلی سي تر هر وخت اوس ښه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو
رفیقی صاحب یو برداشت دا هم دی چې طالبان د کوکنارو په مسله کې سیاسي برخورد کوي او غواړي په بدل کې له دنیا امتیاز واخلي اوس خو موږ په افغانستان کې میلیونونه معتادین لرو نو د نشئی موادو له مسلې سره سیاسي چرن څونه په خپل د افغانانو په زیان دی ستاسو په نظر
زه فکر کوم چې دنیا سیاسي چرن سره کینه نه دا چې طالبان د دوی سره سیاسي چرن کوي دنیا په دې کې میلیارډونه ډالر ګټي دنیا غواړي چې طالبان د دوی سره سیاسي چلند وکړي خو زه فکر نه کوم چې دا خبره برعکس ده طالبان که غواړي د تریاکو مقابل کې د نکشف مقابل کې دنیا سره کومکونه وغواړي دا خو ډېره ښه خبره ده چې غواړي دنیا نړۍ وی چې د تریاکو مسله په افغانستان کې زموږ د ولسو د پاره تاوان کوي دا خو دوی په ګټه چې طالبان دا کار کوي د دوی د راپورو پر اساس باندې چې د افغانستان کې د تریاکو کښت د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیرات کړي نو دا کار چې کړي خو د خپل ولس په تاوان یې کار کړی دی او سیس په ګټه یې کار کړی نو دوی باید سیاسي برخورد وکړي خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده دنیا د افغانستان د تریاکو د مواد مخدرو په مسله کې ډېرې غټې ګټې په دې ډېر جنګونه تمویلېدل او تمویلېږي نو په دې خاطر باندې دوی سیاسي برخورد کوي د افغانستان د تریاکو مسله کې نه د افغانستان حکومت یا طالبان
په مرکه کې مو اوریدل چې د کرهنی کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د ادعا برعکس د نشئی موادو پیسې بزګرو ته نه بلکې بهرنیو مافیایي ډلو ته ځي
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راستن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افی می ورته ځوان وبیا ځان سمې خو سره کې سم شیرو که زه څنګه مس بد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خته کړ
مغز د مون خراب کړ واډو کې د مونږه پوچ کړ او خونه د مونږه خراب کړ
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیولو ملس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکي سناولا څلور کاله نشه کړې ده ته په لومړیو کې چرس کول خو وروسته د نااهلو انډیوالانو له لاسه په هیروینو او ښیښې معتاد شو سناولا د فلزکاري تکړه استاد دی خو اوس کار نشي کولی او په یو دولتي روغتون کې بسترې دی دی وایي چې له کوره مې غلاوې کولې او په دې ډول مې د نشې لګښت پوره کاوه دا چې سناولا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
تر لسم صنف پورے مکتب ویلو بعد د لسم صرف نہ کورنی مشکلات شو داغی د وجہ نہ لاڑم وظیفے تا وظیفہ میں واخستہ بدی دو کالو کی ز وظیفہ کی محتاج نہ شما خوش کل کلی تا ولستر عالم نو بس محتاج شما پاول کی غٹ نشما نہ کولا ہس زب سر کی ناستہ ما بنے وحل ہو یا وقت کی دسی وہ رالو چی بس کی ناستہ ور سر کنا بوئی برا وانو لگے دو بس چا شیشا وا ہلا چا پوڈر وا ہلا بس زوم ور سر پکے رالو ما محتاج شما دا درے سالور کال کی گی چی محتاج شو ما شیشا می وا ہلی دا چرس می وا ہلی دی تاریاک می وا ہلی دی نو غلا گانی وم کولی کنا بیا د بی دی معافی بس د کورم جریشتیا خبره کنا غلا بکولا بس یو یا گان وس پنه بچو گاډر یو تیر بو هغه بم وستلو بس خرص بم کو یا گان د کار شی بو هغه بم کور نه وستو بس زمون یو درې سالور کوټه وی هغه مرانی کړی وی دغه د تیرانو گاډر کور کې پراته و کنا نو بس دغه بم یو دانه استلو کور نه بس خرصولو بم کنا بیا وتلم جلال آباد ته نشه بم ځان تر اوړل نو یو وخت کې پلان را باندې پوه شو چې ویل چې دا هو ته سکار کوي وی واهلم کور نه ویستم بیا یو دوه درې ورځې کور نه بارم چې بیرته رالم پلار ته ما پلار بیرون خو وخت نه تیریږي کنه داسې وکړه ما ته پیسې راکړه چې زه بیرته لاړ شم خپلې وظیفې ته چې یو وخت کې مې ولیدل وظیفې ته تګم خوندې رانه کړو بیرته مې وظیفه م خوش کړه بیا کور ته رالم بیا څه وخت کې دلته زما یو ورور دی فلسکار دی همدلته بیا ورور سره بهیې وم هه دوه کاله مې دلته کار وکړو کار کې وم ډېر ښه شوی یم کار مې هم کولو استاد هم شوم پکې فلسکار شوم 5000 روپۍ معاش مې اغستلو چې کله زما معاش په جګېدو شو بس زه محتاج شوم که نه چې محتاج شوم هغوی را باندې پوه شولو ما ته وایي ته محتاج شوی بیا یې راوستم دلته یې بستر کړم تقریبا په هغې وخت کې ما دلته دوه وی ورځې تېرې کړې وې که نه زما په وجود کې زما د نشې بیا زیاتره په دې اصابو باندې بوج راولي که نه څه وخت کې زه به کور نه ډېر وتم که نه کور کې به مې زړه تنګېدلو بس چرس به مې وهل بیرون به ناستم څه وخت کې ماسوتن کې کور نه وتم بس یو تره مې یو ورور مې دا راسره شله شو چې موږ ځه کور نه زه به سره شله شوم خاطره بده دا وه چې بس یو بل سره م لاس واچولو جنګ م وکړو هغوی په ما ګزارونه وکړل ما په هغوی باندې یو بل م سره ووهل را ووهل که مې نشه نه کولی کېدای شي اوس مې واده کړی وای بچی مې وای ژوند مې جوړ وای په هغې وخت کې خدای دې وبخې د ټول مردگان سره مور مې وفات شو پلار مې بل واده وکړ پلار ما ته ویل که تا نشه نه کولی ما به تا ته واده کړی زه پلار مشر زوی یم که نه 15 ورونه یو ټولو کې مشر زه یم نو ما نشه کوله پلار مې ما ته واده ونه کړو خپل ځان ته یې وکړو
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي
معتاد له خپلې کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي پلار د پوډر وهي یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړي کې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه یم په خامخامې مورم
چې مونږ پلار راواخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه ما ټوله ووخلم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري
دا زاوی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې هغه خلک چې د یو څو پیسو ګټلو لپاره نور خلک نه ناوړه حالت سره مخامخ کوي کله کله دوی خپل او د دوی کورنۍ هم د خپل ناوړه عمل قرباني کیږي چې و بیلګه به په دې ډرامه کې واورو
او وای خو په خیر سره سره اوس به نه دا به نه ورو واچوم ته دا ویژه
خزی او خزی چیری
دادی دتا پاس پر خانه کیا ما چه خبره ده
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کلی چه خبره ده چه دمرو خوشحاله
و سره پا دا بکس که چیشی دی
تولا خبره پام دا بکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی دمرو دیره پیسی
او دمرو دیره پیسی ها دا ده وګوره
او سړی دا تمره پیسې دې له کومه کړې؟
دا مې د خپل ځمکې تریاک خرڅ کړل.
ښه، تریاک دې خرڅ کړل؟
او
سړی اوس خو شکر پیسې دې پیدا کړې، اوس نو باید د خپل زوی اسلم واده وکړو.
دغه خبره خو ما هم درته کوله، همدا نن خیخانو ته د ولور پیسې وروم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان دی، خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. 15 کاله کېږي چې د زه ټوټه مې راڅه جلا سوې، نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی. خدای خبر څه به ورباندې تېرېږي.
ښځې، ته اوس د اکرم خبره پرېږده، هغه هم که خدای کول پیدا به سي. اوس باید د سلیم د واده غم وخورو. ته اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده.
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې، اولاد ته دې هېڅ پام نشته.
ښځې، خدای ته صبر وکړه، اکرم خو زما هم زوی دی، خو څه وکړم؟ په ژړا خو نه پیدا کېږي. خدای ته وګوره، اوس د سلیم د واده خوشحالي مه را پورې زار کوه، بس نه نور مه ژاړه.
سمه ده، نه ژاړم.
بله خبره واوره، سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې، کالي او نور سامانونه رانیسو. سمه ده؟
سمه ده.
ښځې، دا د سره زر مو خو رانیول له خیره سره. اوس نو راځه چې کالي رانیسو.
چیرې به یې رانیسو؟
ځای نږدې ده، راځه په هغه مخامخ مغازه کې به یې رانیسو.
سمه ده، درځه.
ښځې، دغه د مغازې ته خو راغلو. وګوره، هر ډول کالي دي چې په زړه غواړي خوښې کړه نو.
رښتیا هم دلته څومره ښه کالي دي. دا دی د ناوې کمیس هم شته.
جانۍ، یو لس روپۍ خو راکړه، ډوډۍ رانیسم، ډېر وږی یم، نه مې هېڅ هم نه دي خوړلي. خیر دی
سړی، دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکړه.
ځا بابا، پرېږده، زما سره ماتې نشته. دا پوډري دی، په پوډري به زړه نه سوځي.
پوډري دی که هر څوک دی، بېچاره وږی دی. ته ودرېږه، زه وګورم چې زما سره څه ماتې شته که نه. دادی واخله بچه، واخله.
مورکی و خوده دی دزده ها غرمان پورکا.
سره، تا دیالک تاو کنه، بیخید اکرم خونده نده.
اکرم؟ نه نه، دا با اکرم نوی.
وی دا خو اکرم دی، خپل اکرم دی. وی پر بانج سمت چیری ویسه مور دستا بلا واخدی.
دا ټول از ما گنام
سیدی وامرم، دا چه در بانج سویدی خدایا. پر بانج سمت دا کاجی چه سنگ چک چک دی سوی جان.
دا ټول از ما گنام، ځکه چې ما کوګنار کړل، ما پر نورو زهر خرڅول او پیسې مې ګټلې. خو خبر نه وم چې زما خپله زوی به په دې بلا اخته کېږي. ما خپله ملا په خپله ماته کړه.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
گران دلبارا، مجبوری دا خفا کیگی، سزا نصیب کی غریبی دا خفا خفا